پایلو چارو وزیر محمد گلاب منگل پرون په کابل کې د خپلو راتلونکو سلو ورځو کاري پلانونو په مهال وویل چې کاري پروګرامونه به په څلورو پړاوونو کې عملي شي. په دې اړه د سید کمال شارف راپور واوري.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د سولې په ټینګښت کې د قومونو رول مهم بولي او زیاتوي چې د قومونو د همکاري راجلبولې د راتلونکو کاري پروګرامونو په سر کې ځای لري. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د شنبې په ورځ د خپلو سل ورځني کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل هڅه کوي چې د جرګو له لارې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو قومونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي.
لومړۍ برخه د سولې او ملي یووالي د ټینګښت په موخه د قومونو سره اړیکې د قومي جرګو او د قومي شوراګانو د انسجام برخه ده. موږ باید یو اساسي میکانیزم ایجاد کړو ترڅو له قومونو سره زموږ ارتباط او اړیکې مؤثریت پیدا کړي او یو سالمه هماهنګي رامنځته شي ترڅو وکولای شي چې د ملي اهدافو د تامین لپاره ګډ کار وکړي.
شاغلی منګل زیاته کړه چې په نږدې راتلونکو کې به په ننګرهار، کندوز او هرات ولایتونو کې د قومونو د یو ځای کولو او د حکومت سره د هغوی د همکارۍ په هدف لوی غونډې هم راوبلل سي. له دې پرته له قومونو سره د اړیکو ټینګول په سرحدي ولسوالۍ کې د ښوونې او روزنې د بهیر پراختیا، پر سرحدونو څارنه او د دې وزارت د ولایتي رئیسانو د ظرفیتونو لوړول د سرحدونو وزارت نور کاري پروګرامونه دي. تر دې وړاندې یو شمېر نور وزیرانو هم د راتلونکو سلو ورځو کاري پلانونه وړاندې کړو، خو خلک انتقاد کوي چې د وزیران لخوا وړاندې شوي کاري پروګرامونه به عملي نه سي. د قومي چارو یو تن افغان کارپوه میر سردار زدران ازادي راډیو سره خبرو کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د پروګرامونو په اړه خوښي وښوده او زیاته کړه چې خلک د سولې د تامین په برخه کې مهم رول لوبولی سي.
سوله ولس را وسای شي، نه دولتونه. که چېرته واقعا د اقوام قبایل وزارت دا پلان چې دوی ترتیب کړی دی دا په مخبوض وي، زه په دې باندې باوري یم او یقین لرم چې د دې په نتیجه کې به سلح هم راځي، امن به هم راځي، ځکه چې ولسونه هر چا ته رښتیا ویلی شي، په هر چا باندې حکم کړی شي.
ښاغلی زدران زیاته کړه چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د سولې او امنیت تامین په هدف تل له قومي جرګو کار واخلي، ځکه قومي جرګه کولی سي چې د قومونو ترمنځ اړیکې پراخي او د حکومت او ګوترمن فاصله لری کړی. د نوموړي په خبره افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر دې وړاندې هم خپل سیاسي او ټولنیز ستونزې تر ډیره د جرګو لاري حل کړي او وسنۍ حکومت هم باید له دې لاري کار واخلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو اوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شوه او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونه واوري. نام تو افغان انزورګر حمدالله ارباب د لوبو د وسلو پر ست کمپاین پیل کړی دی. شاغله ارباب له میندو پلرونو مشانو حکومت سوداګرو شونکو او ملا امامانو څخه غواړي چې په دې کمپاین کې برخه واخلي. ملالی بشیر له شاغله ارباب سره د دغه کمپاین په اړه مرکه کړې ده او له هغه پښتلې دي چې د دغه کمپاین مقصد او اغیز تشریح کړي.
افغانستان او بالخصوص افغانستان کې د پښتون سیمه د تیر وروستیو لسیزو نه د جنگ خار ده او یو دوامدار وژنه روانه ده. نو په دې خاطر چې موږ د نوي نسل د فکر راوونه کړې دي چې دا تاسو خبره سي چې کله موږ د مهاجرت وخت کې کوزه پښتونخوا کې او په هغه وخت کې دغه د تشدد فکر حتی په کتابونو کې خبرول کېدو چې ټوپک او زما بابا په ټوپک جهاد کوي او داسې نورې خبرې. نو اوس وخت یې ته را رسېدلی دی چې د جنګ نه خلک ستړي دي. نو په دې خاطر موږ غواړو چې دغه نوی نسل باید موږ څه داسې کوشش وکړو چې د دې تشدد طرف ته د دې مخه لاړه نه شي. له بده مرغه د پاکستان نه اوس هم دغه کوم توکي چې دي لکه پلاستیکي کی تمانچی توپکی پټاخی حاضری ترڅنګ نور دغه تاسو وکټلی د سی بی فلمونو په شکل کې داسې فلمونه جوړیږي د پښتون کلتور په نامه چې باغې کې کلاشینکوف کلچر او د توپک کلچر او د تمانچی کلچر او د تکار کیږي په شعوري توګه موږ د کمپین داسو کال دی چې روجا او بیا د روجې نه وروسته دا دوه اخترونه چې راځي په دې کې موږ کوشش کوو چې دولت ته دا پیغام ورسوو هغه تجارانو ته چې هغې دغه پلاستیکي توکي راوړي او ماشومانو ته ورته ځکه چې ماشومان د اوس نه د توپک او د تمانچی سره مخته کېږي او وروسته بیا عملاً د تشدد طرف ته ځي.
آیا په دې کمپاین کې عادي خلکو برخه اخیستې او تاسو ته څومره اغېزمن ښکاري دا کمپاین؟
تاثیر خو یې ډېر زیات کړی دی، ځکه په تېرو دوو کلونو کې د روجې په میاشت کې د اختر په ورځو کې دغه د تمانچو مال د پلاستیکي په دوکانونو کې تر ډېر حده کم شوی او خو بیا هم ځینې تجاران له بده مرغه چې هغه پښتانه هم دي د چین نه او د پاکستان نه دغه دلته راوړي نو ولس سره په دې برخه کې ډېر زیات مرسته کړې ده. په دې کې د علما کرامو سره موږ خبرې کړي دي، د مساجدو د امامانو سره چې هغې د پښتون خطبو کې په دې برخه کې ولس ته پیغام ورسوي او پیغام تر ډېر حده رسېدلی دی. خو دا یو دوامداره پروسه ده چې باید خلک په دې خبر شي، ځکه په دې کې دولت هم ډېر مسؤلیت به لري خو ولس هم، ځکه دا د مور او پلار مسؤلیت هم دی چې هغه خپل اولاد ته چې پیسې ورکوي پوښتنه کوي کي او په ځانګړې توګه هغه تمانچي ټوپکي او پلاستیکي کوم شیان چې دي چې هغه د تشدد فکر ته وده ورکوي هغې مخنیوی وکړي او دوکانداران چې دي عام ولسي هغې هم زمونږ هغه لوړ هدف شي هغه دا دی چې موږ غواړو په افغانستان کې د معرف وزارت سره په ګډه کوشش وکړو چې په نصاب کې د سولې په نامه یو مضمون شامل شي په اخره کې چې ترڅو دولسم نه یو افغان مشهور فارغېږي هغه د سولې په هدف پوهوي په مقصد پوهوي ترڅو دوی د کلي ولس د شخړو د مخنیوي د تشدد د مخنیوي په برخه کې عملاً کار وکړي.
موږ څنګه کولای سو خپلو کوچنیانو ته وښیو څو د لوبو له وسلو سره یې کرکه پیدا سي نورو بې ضراره لوبو ته مخه کړي او د قلم او کتاب لاره ونیسي؟
ماشوم خو لکه نومې ماشوم دی نو خو په دې نه پوهېږي، هغه دا تشکیق نه شي کولای چې څه شی ښه دی او څه شی بد دی. دا د کورنیو مسؤلیت دی، دا زموږ ستاسو مسؤلیت دی چې هغې ته ځای د دی چې تمانچه توپک ورته ورکړو د وړکتوب نه، هغه د لوبو شیان ورکړو، د خپلو هنرونو په برخه کې مثلا رنګونه ورکړو، نانځه کې نجونو ته ورکړو، قلم ورکړو، کتاب سره مینه زیاته کړو، د خپل کلتور او د دې مسایلو باره کې ورته خبرې وکړو، هغې سره مینه زیاته کړو.
افغان انزورګر حمدالله ارباب بو چې ویل د لوبو د وسایلو پر خلاف کمپاین پیل کړی دی. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند پشي بو کې، خو تر دغو دواړو پروګرامونو وړاندې مخکې د ژوند رنګونه واورئ.
د ژوند رنګونه
نوم جهانگیر او د کابل ولایت کې
څه کاروبار کوي؟
دکاندار یم.
څه شي خرڅې؟
دا خوراک فروشي ده، لکه بسکوټ یو شی بل شی دغه شیان دي دغه ته خرڅوم.
وچه میوه؟
وچه میوه هم ده.
نخود ممیز
نشه؟ نخود او ورته داشته ده هر څه
دغه اوس د نخود بازار کې خرڅېږي ډېر، د کلک پکې چل چورته وایي، ته څنګه خرڅې؟
زه خوش راوړم پاسته شی راوړم، دا نخود کې بعضې شخ دي بعضې پاسته دي، قیمت هم دغه راوړم دلته دکان ته راوړم، دا نور خل مانه خوشحاله سي.
داسې ښه شی راوړې کنه؟ په دې کې ته څومره ګټه کوې؟
زه مشتریان ډېر لرم، ختم شی راوړم او ډېره سودا مانه اخلي هر یو راځي.
څو کاله کې ستاسو دکان دی؟
یو کال مې کېږي دکانداري کوم. زه
پخوا چې کوم
مزدوري مې پخوا کوله.
څنګه هغه کار درته ښه وکړه؟ دکانداري ښه ده.
دا دکانداري اوس ښه ده.
ولې؟
کله ناستې دکان کې
هره ورځ 100 روپۍ ګټې ته
400 پاتې کېږي ګټه مې زده کړې.
ښه، بیا په دې 400 څه شی اخلي؟
غوښه مخه راوړم، ترکاري مرکاري راوړم.
ښه، یعنی که دا دکان ته نه وای کنه دا کار دې نه کولای. کوم چې دا مصرف برابر و
نو بیا مې مغه مزدوري کوله، هغه مې کوله، مغه مزدوري ته تلم.
ته دا پیسې په مزدوري وګټلې؟ بیا دې دکان جوړ کړ؟
دا پیسې په مزدوري وګټلې، دکان واچو.
ځینې کسان دي کنه بیکاره ګرځي، وای د دکان واسنه لري مزدوري کولای نسو. ایته مشوره وکړو ته څه
ده؟ غریبي دی که مزدوري دی او که له پاره دی نه کوي، لاړ شي کار دی او که هغه دی او که دکان دی واچي ځان ته.
مخکخه خزي
احمد شیبر یم، هر کلی مکوم د مخکښو شزو په پروګرام کې دا اونۍ له سویډنه لیمه شانسه پر سره ده. دا غوړي چې ژورنالیسټ شي او اوس د لوړو زده کړو لپاره تیاری نیسي. دا د دې ترڅنګ لیکوالي کوي او په سویډن کې یو جایزه هم اخیستې ده. لدی په واورو چې ولې ژورنالیزم وایي، د څه جایزه یې اخیستې او په راتلونکي کې څه غوړي چې نورې څه هڅې وکړي. لیمه جانې شانسه، ژورنالیزم مو څنګه خوښ کړی؟
دا زما د وړکتوب نه هیله وه چې زه غوښتل مې ژورنالیسته شم، ځکه چې ما غوښتل چې د دې لارې نه ډېر زیات فعالیت وکړم، ځکه چې پوهېدلم چې دغه میډیا چې دا ډېر زور لري او د ښځو دپاره او نورې ستونزې چې دي دغه حل کړم.
په ژورنالیزم کې مو بیا کومه برخه خوښه ده سي په هغه کې زده کړی وکړي؟
میډیا مې خوښه ده، چې غواړم چې ټي وي میډیا ورته وایي چې هغه د هغې د لارې نورو هېوادونو ته لاړه شم او ډاکومنټ حقیقي ډاکومنټري جوړې کړم د خلکو په ژوند باندې او دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي دغه خلکو ته وښیم.
څه فکر کوي د افغان میرمنو او نجونو لپاره کوم شی ستاسو په ذهن کې شته، کوم خاص شی سي په یوه باندې تاسو تحقیقاتي راپورونه جوړ کړئ په راتلونکي کې؟
بله، مو دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي دغه به حقیقي ستونزې خیمات، هغه نه چې به حقیقي ستونزې د خلکو ته د افغانانو ښځو غږ ورسوم او د دې په حالت باندې نړۍ پوه کړم، او دغه ستونزې چې دي دغه زموږ افغانان ورونه پلرونه چې دي چې خپل لورګانې د جګو دیوالو شاته باندې کړی دي، دغه باندې هم زما غږ اثر وکړي او حقایق باندې پوه کړم، هغه اسلامي حقوق چې موږ ته راکړ شوي دي د هغې دپاره مبارزه وکړم.
څه فکر کوئ تاسو؟ خو به تعلیم په سویډني ژبه کوئ، په کومه ژبه باندې بیا غواړئ چې ژورنالیزم وکړي؟
طبعا په پښتو غواړم، ځکه په پښتو لیکنې کوم، نو زه غواړم چې بیا خپل وطن ته لاړ شم. تعلیم به زیاتې ژبې پوهېږم، سویډني، نارویژي، انګلیسي، اردو، په دې ژبو پوره خبرې کولی شم، مګم غواړم چې په راتلونکي کې خپل وطن ته لاړ شم، د خپل وطن د خلکو غږ دغې نړۍ سره شریکم، او غواړم چې د خپل وطن د ښځو سره مرسته وکړم. نو زده کړه به دلته کوم او زما به بیا خپل وطن ته.
تاسو د دې اشاره وکړه چې لیکوالي کوي او په لیکوالي کې مو جایزه اخیستې ده، دا د څه شي جایزه ده او د څه په بدل کې درکړل شوې؟
بلې، ما په سویډني ژبه باندې یو لیکنه وکړله، د یو پیغلې حالت مې څرګند کړ په دوه مختلف ټولنو کې، چې کله دا په خپل وطن کې ژوند کوي، په افغاني ټولنه کې، نو هلته د خپل کلتور د خاطر د دې پرمختګ مخنیوي کیږي، نو کله هم دغه پیغله چې بیا یو نوی هیواد ته راځي، یو نوی کلتور دی، نوی خلک دي، نو دغه هلته دا په دې پوهه نه ده چې خپل مذهب، کلتور، د پوټکي رنګ د خاطره دلته یو نوی جنگ سره دا مخ ده. نو دغه حالت مې په خپله لیکنه کې څرګند کړی و.
دا لیکنه مو د کیسې په شکل باندې وه او کنه کوم بل ژانر و؟
دا د یو کیسې په شکل باندې وه چې د یو پیغلې حالت مې څرګند کړی و پکې.
که چېرته راشو مدني برخې ته، په مدني برخه کې په سویډن کې څه فعالیتونه کوي؟ د افغانانو په غونډو کې برخه اخلي؟
په ملمو کې یو څو میاشتې مخکې یوه غونډه وه، جهاني صاحب او نور لویان راغلي وو، هلته ما هم په دې غونډه کې برخه واخیستله. بله، یوه وړه خاطره مې جهاني صاحب نه وه، هغه مې ورته وویله. نو دغسې په نورو غونډو کې هم برخه اخلم.
په نورو څه ډول غونډو کې برخه اخلي؟ دا خو ادبي غونډه وه.
نور سیاسي ټولنې دي دلته، چې البته سویډني ټولنې دي،